دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. زبوريوال کاکړ مو د دې ورستۍ خبرې غړي د کوربه په سر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې پاړې او شمیر رپورټونه او شننې د خبرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه وو.
د پاکستان حکومت ویلي د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلۍ کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نومبر د 2 نیټې نه تر 15 نیټې د چین په سفر ځي او د پاکستان د بشري حقوقو فعالې اسما جهانگیر ته د 2013 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو جایزه ورکړل شوه. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په درغلو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
د نیب چې کوم افسران دي اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنګ دوی ته پتاګ راتګ کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسي او چې په هغه کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودری دیا تکړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلۍ کړی او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصلې انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاری بیگا په یو بیان کې وویل د احتساب قومي اداره لانجمنه ده. نوموړی وایي نیب باید دا ثابت کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوز پولیس او نورو ځواکونو قربانۍ د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهریار اپریدی وویل تیر ور دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال په داسې حال کې وکړې چې د بلوچستان په بسیما کې د سرحدي ځواکونو د مشر میجر جنرل سید احمد ناګرا په قافله ناصرګند وسلوالو برید وکړ. هغه وویل
جس میں ہمارے دو جوان شہید ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.
تیرہ ورځ د بلوچستان په باسیما سیمه کې د سرحدي عسکرو د سویلی برخې پر آی جی باندې چکمبرید سوې دي. هغه د غندنې وړ دي ځکه چې په دې کې زموږ دوه ځوانان شهیدان سول او دا یو بوجدلانه عمل دی چې له امله زموږ حوصلې نورې ټینګې سوې دي.
شهریار پردی کس هم د بلوس بلتون پالو نوم وانخست خو زیاته اکړه چې غرونو ته کوم خلک ختلی دي د هغوی در را کولو لپاره هیواد چمتو دی. د دې برید پرا چا پر غاړه نه اخیستي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار شمالي وزیرستان میرامشاه بای پاس سړک باندې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د ریموټ کنټرول په دریا بمی برید کې دوه سرتیري ژوبل شوي. د دې برید پر هم لا چانه د منلې. د بنو ضلع انتظامی په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره دفعه 1/1/1 نافذه کړې ده چې له مخه یې په بنو کې د ګاډو په تورو شیشو په لارو کوڅو کې بغیر د رجستریشن د اسنادو په ګاډو درولو په لویه پیمانه د چوونکو موادو په انتقالولو او ذخیره کولو بغیر د امنیتي ګامونو په ولسی غونډو او هوایي ډزو پابندي لګولې. نن د بنو د ډیپټي کمشنر لخوا جاري کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې دا ګام د صوبایي وزارت داخلي او فاټا سیکرټریټ لخوا د هغو هدایاتو نه پس پورته کړي چې پکې ویل شوی چې ترهګر غواړي په بنو کې ولسی ګڼه ګوڼه او حکومتي ودانۍ په نښه کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 نیټې نه تر 15 پورې چین ته په دې تکل وي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. عمران خان روانه اونۍ د بهرنیو قرضو د واپسۍ په موخه د سعودي عرب نه شپږ ارب ډالر ترلاسه کړي. د روانې میاشتې په 23 نیټه عمران خان ولس ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال مالیاتي فنډ نه لږ تر لږه قرضه اخیستل دي ځکه چې د دې قرضې سره سخت شرطونه تړل شوي دي. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چینی ولسمشر ژی جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره ویني او اقتصادي ښار شنګای ته به هم ځي. د شمالي وزیرستان انتظامی په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غک کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دي د خوست په ګلان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. په غلام خان کې د انتظامی یو چارواکي غنی خان نن مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې میشتو کورنو د ستنېدو فارمونه ورستولي خو ورسره د شناختي کارډ فوټوکاپي نه دي شاملې کړي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا FDMA د کډوالو شناختي کارډونه غواړي نو ځکه افغانستان میشتو وزیرستانیانو د ستنېدو عمل دندېدلې. غنی خان زیاتوي انتظامیه د هغو کډوالو د ستنولو لار هم لټوي چې شناختي کارډونه یې نه دي جوړ کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ایوارډ د پاکستان سره تعلق لرونکو فعال اسما جانګیر ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د درې او یمې جنرال اسمبلی د غونډې مشر ماریا فرناندا اسما جانګیر ته د دې جایزې د ورکولو اعلان وکړو. سخت کال دا جایزه د افریقایي هیواد تندانیا سره تعلق لرونکو د بشري حقوقو فعال ربیکا ګیومی، اسما جانګیر، د برازیل سره تعلق لرونکو جونیا ویچانا او د آیرلینډ سره تعلق لرونکو د بشري حقوقو سازمان فرنٹ لائن ډیفندر ته ورکړل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو د دې پریکړې هرکلی کړی. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو څارونکو د هغو څخه د پاسه 2500 کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي. امریکایي چارواکي وایي پرون یې د ملګرو ملتونو څارونکو بیړۍ ته وربللي چې دا په ثبوت ورسوي چې آیا دا وسله ایران شیعه حوثي یاغیانو ته قاچاق ولو کسنګا. حوثی یاغیان د یمن په سلور کلنه کورنۍ جګړه کې د حکومت زده جنگیږي. ایران حوثیانو ته د وسلو ورکولو تور رد کوي. امریکا په بیا بیا د منګور ملتونو په غونډو کې پر تهران تور پورې کوي چې حوثیانو ته د وسلو نه انتقال په اړه د منګور ملتونو د پریکړې لیکونو سرغړونه کوي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټو به واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اغستل کیږي او 130.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 160 روپۍ 13 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 148 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 40 پیسې او 15 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 60 پیسې او 40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه هی شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 16 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د احتساب ادارې چارواکو ته به رسمي پاسپورټونه ورکوي. د قانوني چارو یو کارپو وایي د دې هدف دا دی چې بیا به دوی له ملکه په تښتېدلو پسې هر ځای ورتلای شي.
اوس چې کله دې دا پاسپورټ واخلي ولته لاړ شي نو انټرپول سره ورته ایتیوپیا به خپل تفتیش جاری ساتي.
په مومندو کې یو شمیر خلکو احتجاج کړی چې د پولیسو پر ځای دې د دوی خپل ځایي لیویز او خاصدار ځواک وساتل شي.
مونږ ته دلته حکومت شته دی، مونږ د حکومت منلی دی، مونږ ته پوځ شته دی، مونږ ته خاصدار دیوی شته، مونږ ته د خاصدار دالیوي، مونږ ته پولیس دی، مونږ ته د نورو خلکو د راتګ ضرورت نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر پر 2 نیټه چین ته په سفر ځي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د پولیسو هدفي وژنې زیاتې شوي دي. د دې وجه څه کېدای شي؟
پولیس د څه بیکوازا چې دا هر وخت پسکاری په سړکو باندې ولاړی، په چکوستونو ولاړی، نو دا ډېر ایزی ټارګټ.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان حکومت وایي د احتساب کمی ادارې یعنی افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې چې په درغلیو کې ککړو کسانو پسې په اسانۍ بهر هیوادونو ته ولاړ سي. د خبر د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګاله دوه نورو وزیرانو سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر دې پریکړې نیوکه کړې ده او ولیدي چې د نیب کردار وار لمخه لانجمن دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زیر په رپورت کې.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شو چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب کمی ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وویل.
ناب کې جو لوگ ہیں جو ان کے جو
دنیب چکم افسران دی اغوی تا دا سرکاری پاسپورٹونو ورکولو فیصلہ وکڑے شوا چی درنگوی تا پتک را تک کی آسان ہی چی پا کم کم زی کی ورتا کم کم ہم غل پلاس ورزی چی نیسی ہے اور چی پاگی کی دوی تا سا مسئلہ نوی
ملتا ہے ان کو وہ پکڑ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو
دا حکومت دی فیصلے پا امکانات بند چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دا سیاسی و بہرانو چارو تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام نو پختل نو آغاوی
ممکن دا فیصلہ چی دا دام خا فیصلہ دا ذکر چی زمون پا ملکی باز خلق دا سیو آغی با کیس و آغی با باہر ملک لارا او بیا با دا آغی دا نیولو یا دا تفتیش سا بندوبست نو اس چی کل دی دا پاسپورٹ واخری والتا لار شی نو بیا با آغا دا عمل دا قانون قانون احترام بکی دا انٹرپول سا ورا دا تکی و بیا با خبل تفتیش جاری سا دی
بل پلو پاکستان پیپلز پارٹی دا حکومت پا دی فیصلہ باندی ٹکونک کڑی او دا یاد گون یو مخکخ او دا سینٹ پخوانی چیرمین نیر بخاری جاری شیو یو بیان کی ویلی چی دنے پا آزادان کردار باندی لوڑان دی شکونا کی دل خود دی پیسلی رستو دغا شکونا ریختیا شو سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد د مومند یو شمیر مشرانو او ملکانو په سیمه کې د تانو او هلته د مردان د پولیسو مشر محمد علی ګنڈاپور سفر پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون ماسپښین د مظاهرې پر مهال له پېښور ته تلونکې لاره وتړله او ویناګانې وکړې. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
پرون غرما د مومند میا منډی بازار کې په جمعتون کې دلانه شو چې پکې وویل شو ټول وګړي باید چاندی بازار ته راشي او د پولیسو د تانو ضد د ملکانانو لخوا راغونډ شوې جرګې کې ګډون وکړي. ورسته هم دغه سیمې ته د مومند ملکانانو د پولیسو تانو او د ډی آی جی مردان محمد علی ګنڈاپور مومند ته د دورې په ضد احتجاج وکړ او د باجوړ نه پیښور او کراچۍ ته وتلې لویې لارې تر مازیګره بند کړه. دوی غوښتل چې مومند کې د پولیسو تانې نه جوړېږي. احتجاج کوونکو دا هم وویل چې حکومت کې مومند ته پولیس راولي نو اول به هغوی سره خبرې کوي چې ګنې د هغوی رواج او د جرګې خیال د پولیسو قانون سره سم ومنل شي. پرون د محمدو په چاندنو سیمه کې د محمدو د ټولو قبیلو هغه ملکانان راغونډ شو چې له دې وړاندې د فاټا د انضمام مخالفت هم کړی. نادرمنان کو داخل دغه احتجاجیانو ته وویل
به دا نظام چې روان دی دا ډېر ټیک روان دی. په دې نظام کې امن دی. د ټولو قبایلو کیسونه وګوره او بیا لاسه دی یوه تانی کیسونه وګوره ان شاء الله تعالی شغه تزيد.
زیارت ګل اتمرخیل وویل چې هغوی د حکومت خلاف نه دي خو د پولیسو د نظام ضد به احتجاج جاری وي او د زیاته کړه چې په مومند کې د وسلوالو ضد قربانۍ هغوی ورکړي باید د هغوی نه د پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي.
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي موږ مشرانې په مړ کړو موږ په قتل کړو موږ تباه کړو موږ کلي او بانډې او کورونه وران کړو موږ ته دلته حکومت شته دی موږ د حکومت منلی دی موږ ته پوځ شته دی موږ ته خاصدار لیوي شته موږ ته دا خاصدار دا لیوي موږ ته پولیس دی موږ ته د نورو خلکو د راتګ ضرورت نشته.
احتجاجیانو دغه لویه لار تر مازیګر نه وخته بنده کړې وه خو وروستو د محمود ځایي انتظامي مشران راغلل او د دوی سره یې مذاکرات وکړل. د مظاهرینو غوښتنه وه چې ډی آی جی مردان محمد علی ګنڈاپور د محمود په لار ساپو ته تلی او واپس به د ملکان په لار پېښور ته ځي. نو د محمود د کمشنرۍ انتظامی لخوا ورته وویل شو چې ډی آی جی مردان باجوړ ته لاړ دی او د ملکان په لار به واپسی کوي. احتجاجیانو سړک د تیریدونکو لپاره آزاد کړ خو وی ویل چې د پیر په ورځ به خپله یوه بله جرګه کوي او د راتلونکو دپاره به پکې لایحه عمل جوړوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان سپریم کورټ د سرشمیرنې محکمې ته امر کړی چې د سیک مذهب خانه دي د سرشمیرنې په کالم کې شامل کړي. د سیک مذهب فعالانو د خپل مذهب شاملولو په اړه عدالت ته درخواست کړې او د سیک مذهب فعالان دا فیصله ستایلې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ اړوند چارواکو ته د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب خانه هم د شاملولو امر کړی دی. په راتلونکي سرشمیرنې کې به د سیکانو شمیر وسنل کیږي. د سیارت په ورځ د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ د سیک مذهب خانه شاملولو د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د سیکانو د شمیرې په اړه ټول ریکارډ د قومي شناختي کارډ ادارې نه درنه غوښتي او سیک مذهب به د سرشمیرنې فارم شپږم کالم کې شامل کړی شي. دغه شپږم کالم د مذهبونو پاره دی. د سیکانو ټولنیز فعالانو د کال 2018 په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې په فارم کې د مذهب خانه نه شاملولو له وجې په عدالت کې درخواست کړی و. درخواست دائر کونکي او د سیک ټولنې فعال بابا جی ګورپال سنگھ مشال ریډیو ته اویل چې په شناختی کارت کې سیک مذهب لیکل شوی وي، خو د سرشمیرنې فارم کې د دوی مذهب نه و شامل کړی شوی. دی وایي د معلوماتو تر مخې دا وغونډ پاکستان کې 500,000 سیکان ژوند کوي چې پکې دیر سره خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د سرشمیرنې د اداري کمشنر حبیب الله خټک وایي چې د سپریم کورټ په حکم به راتلونکي سرشمیرنه کې د سیک مذهب کالم هم شامل وي. د کال 2019 په سرشمیرنه کې سیک مذهب د ادر یا نورو په خانه کې شامل کړی شوی و. هغه وخت نرخزیانو هم د خپل جنس شاملولو غوښتنه کړې وه، کوم چې بیا د سرشمیرنې په فارم کې شامل کړی شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر له 2 تر 5 پورې چین ته رسمي سفر وکړي. دا لا غوسته ده چې عمران خان په عربانو غونډه کې سعودي عرب ته تللی و. نوموړی وایي چې د ملک اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دي او د دهواري هڅه کوي. چین ته د عمران خان د سفر د هدف اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان څخه پوښتلی.
دغه سفر یو هدف دا خود لشوي دي چې په شنګای خار کې یو نړیوال الته یو نمائش دی د درآمداتو په اړه باندې، هغه کې به دی مشر ملموي او خارجه وزارت دا هم وایي چې عمران خان به ځنې نورو نړیوالو مشرانو سره چې په دغه نمائش کې بغیر تړون کوي هغه سره به خبرې کوي. البته ځنې معاهده هغه هم په دې خارجه وزارت بیان کې ویل شوي دي چې هغه پاکستان او چین په دې د سفر په محل هغه لاسلیک کوي. یو خدای د عمران خان اولنې سفر دی کرنه چې هغه وزیر اعظم هغه مسؤلیت پر غاړه باندې اخیستی دی انتخاب شوی. پاکستان ته دا وخت د پیسو ډیر زیات ضرورت دی او په خپله باندې عمران خان او وزیرانو دا خبره کړې ده چې د دوستانو نه چې کوم دوستان دي د پاکستان د هغوی نه پاکستان امداد غواړي. اوس چین نه هم د پاکستان دا تمه او دا توقع ده چې د عمران خان په سفر کې به هم دغه رنګه د چین نه د پاکستان دا خواهش و چې هغې ورسره امداد وکړي. ځکه پاکستان چې کوم خارجي قرضې ورکولو دا وخت مشکلات دي پاکستان ته. دویم زما خیالدار چې د چې کوم داراداري دا در پاکستان چین سی پیک چې وته وایي تکرانه د تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو داسې بیانونه د ځینې وزیرانو لخوا راغلي وو چې د هغې وروسته بیا د دې سی پیک په اړه باندې په پاکستان کې بیا بحثونه شروع شوي. حکومت وار وار باندې دا ویلي دي چې دوی غواړي د دغه سی پیک ته بیا د سره کتنه وکړي ځینو پروجیکټونو ته منصوبو ته. دا هم د چین لپاره تشویش خبره وه. امکان به وي چې په دې سفر کې چین سره د سی پیک د راتلونکي مستقبل په اړه باندې هم عمران خان خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هیواد اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې، خو د اپوزیشن ګوندونه پر دې باندې نیوکه کوي. په دې اړه له اقتصاد پوه سره مو خبرې کړې. رپورټ لنډ د میور سوریدلای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې سعودي عرب د 6.2 ارب ډالرو مرستې په بدل کې ور باندې هیڅ شرط نه دی لګولی، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغه سینه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي کوم چې د ده په وینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. د ویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکراموتی وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولست په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبر وکړه، خو له هغه سره تړلی مهم ټکی په ډاګه نه کړل.
دا غي قرض مدا سمرا دا پتم شرط دا کی دا هم په وزیر اعظم باندې دا همونه دي چې ډېر به دا ولا چې کوم پاکستان سره پاتې دي، هغه شرایط څه دي چې موږ استعمالولو شو موږ استعمالولې آیا هغه به پرتی نه راغلی نه فائدہ څنګه دي.
د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یاد ادارې شرطونه آسان نه دي، خو دوی شای بیا هم ورته مجبور سي. اکراموتی وای ک پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار لمخه په ملک دننه ځینی سختی پریکړې کوي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او دی د پرپښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ سي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی تیر ورځ د بلوچستان په بسما سیمه کې د سرحدي عسکرو د مشر پر قافله باندې د برید غندنه کړې ده، په کوم کې چې دوه سرحدي عسکر وژل شوي. مرکزي وزیر د عمل د هیواد په ضد ګڼلی او ویلي دي چې نور د ترهګرو لپاره په دې ملک کې د پوینا ځای نشته. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
تیر ماښام په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار خان افریدی وویل چې د پاکستان د فوج او سرحدي عسکرو د وطن د دفاع لپاره بشوماره قربانیان ورکړې دي او په یواد کې امنیت راوست دي چې لامل یې نن ولس په قرار دی. نوموړي تیر ورځ د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي عسکرو د سویلي برخې د مشر پر یوه قافله باندې د برید غندنه وکړه چې لامل یې دوه سرحدي عسکر وژل شوي وو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار خان افریدی وایي تیره ورځ د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي عسکرو د سویلي برخې پر آی جی باندې چې کوم برید شوی دی هغه د غندنې وړ دی، ځکه چې په دې کې زموږ دوه ځوانان شهیدان سول او دا یو بوجدلانه عمل دی چې له امله زموږ حوصلې نورې ټینګې شوي دي. بیا په خاصه توګه فوج سره د عسکرو او پولیسو د پاکستان د دفاع لپاره سره یو موټی او دوی به و دښمن ته پر هر محاذ باندې ماته ورکوي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی افریدی وویل چې کوم خلک و غرو ته ختلی دي هغه زموږ ورونه دي. څوک چې د بېلابېلو وجوهاتو له امله و غرو ته ختلی دي د هغو د خوشحاله کولو لپاره موږ چمتو یو، خو حکومت به وهی چاته اجازه ورنه کړي چې هغه دې په صوبه کې ورانکاري رامنځته کړي او چې کوم خلک دا کار کوي هغو ته به حکومت سخت جواب ورکړي. پېښه تېره ورځ هغه مهال وسوه کله چې د بلوچستان د سویلي برخو لپاره د سرحدي عسکرو مشر میجر جنرال سید احمد ناگرا د یوې قافلې په صورت کې د خوزدار څخه د ناک په لور روان و چې ناڅاپه د بسیمه په غرنۍ سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو له لورې پر قافله باندې ټکان وسول چې له امله دوه سرحدي عسکر ووژل سول. البته لوړ رتبه افسرانو ته څه زیان نه دی اوښتی. وروسته وسلوال په دغه غرنۍ سیمه کې په تیښته کې بریالي شوي دي. بلې خواته په بسیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې لپاره کار روان دی، خو دا نه ده څرګنده شوې چې تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي. پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سلیم کوسا هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په بسیمه کې به د وسلوالو په ضد د حکومت له لوري عملیاتو ته دوام ورکول شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د دې لړۍ تازه پیښه د اکتوبر پر 15مه په کوټه کې شوې ده. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو بریدونه ولې زیات شوي، آیا د هغوی مناسب روزنه نشته او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ لنډې دمې وروسته. د پنځشنبه په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو عسکر د کوټي په بروري تانه کې خپل کار ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ او وی وشه. د په بلوچستان او په ځنګړي توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو آسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرول کړي، به کلاشنکوف کښې دي ځان سره د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کړي، چې نارمل پولیس دی هغه کرایم کنټرول کړي. نو زیات اټمپټ چې شوي دي ټرافیک په ځوانانو باندې شوي دي. اوس ټرافیک پولیس ته بیا سیکورټي ورکړې ده. نور د نارمل چې اینټي کرایم پولیس چې دي هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول کړي، شاوخوا هغه ورته درولي دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر ساتي چې خدای نخواسته په دې باندې حمله نه شي.
همایون جوګیزی وویل داسې نه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل شوې، بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډېره ښه او عصري روزنه کېږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي، او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي، خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نښه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
پولیس داسې محکمه ده چې دا هر وخت ښکاره وي، په سړکو باندې ولاړ وي، په چکپوسټونو ولاړ وي. نو دا ډېر ایزي ټارګېټ، نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګېټ بنل آئېږي، نو بیا د لا انفورسمنټ ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده، نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل،
موږ خو به دا انسټرکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي، څلور څلور کسان او ټرافیک وړه یو ځای شي سړي شي، نو بیا تناو والی یو ځای کې ودرېږي سوري. دا خو دا موږ منې کولو چې پوسټونو باندې چې موږ چې بیل ځلو سایکل وسته یو بیس بیس فوټ یو بل نظر اوسه چې ګټه کېږي، نو چې ټولو ته نقصان نه رسي.
د پولیسو دې پخوانی مشرانو وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسي، او هغوی ته له اوسني وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوی ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل شوې دي. یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتې او کلیوالې سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواري ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15300 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوړی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوځ، پولیس او نورو ځواکونو قربانۍ د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهریار افریدی تیره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د بنو جلی انتظامیه په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره دفعه 1,340 منافذه کړې ده چې له مخې په بنو کې د ګاډو په تورو شیشو په لارو کوڅو کې بغیر د رجستریشن د اسنادو په ګاډو درولو، په لویه پیمانه د چونکو موادو په انتقالولو او ذخیره کولو، بغیر د امنیتي ګامونو په ولسي غونډو او هوایي ډزو پابندي لګولې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 نیټې نه تر 15 پورې چین ته په دې تکل دي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. عمران خان روانونه د بهرنو قرضو د واپسې په مخه د سعودي عرب نه شپږ ارب ډالر ترلاسه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غږ کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دي د خوست په ګلان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ایوارډ د پاکستان سره تعلق لرونکي فعالې اسما جانګیر ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2,500 کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي ول.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. لا وسمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. احمد الله لوسی دی او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د کابینه اقتصادي رابطه کمیټې د بجلی په نرخونو کې 10-15% اضافه منځوري ورکړه، یعنی په مجموعي توګه د بجلی په نرخ کې اوسطن 1.48 روپۍ زیاتوالی وکړی شو. ورسپانه لیکي موجوده حکومت چې دا وخت د کم اقتصادي حالاتو سره مخ دی، نو هر حکومت په داشان حالاتو کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کوي چې زیاتې نه زیاتې پیسې راجمع کړي، خو نقصان یې دا وي چې په ټول ملک کې ګرانی زیاته شي او بوج یې ټول اولس برداشت کوي. ورسپانه لیکي حکومت د بجلی غلا مخنیوي او د تقسیم نظام کې بهتري راوستلو لپاره د یو پلان منځوري ورکړی دا کم چې یو ښه ګام دی، ځکه چې د وابډي اهلکارانو په مرسته د ملک په زیاتره سیمو کې د بجلی غلا کیږي او زور یې د زیات بلونو په صورت کې د نورو خلکو نه وستې کیږي. بجلی په نرخونو کې اضافه خو ستایل کېدی نه شي، خو حکومت له پکار دی چې نظام کې د بهتري راولي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي په 15 جولای شوي انتخاب باتو کې اولس عمران خان ته په دې وجه رائے ورکړه چې نوموړی به په واک کې راتلو وروستو د تیرو حکومتونو پیدا کړي ګرانی، غربت او بیروزګارۍ مسلو نه به خلاصوي. خو عمران خان په واک کې راتلو وروستو د پټرولیم مصنوعاتو، ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه چې له وجې ګرانی نور هم زیاته شوه. ورسپانه لیکي د دا قسمه اضافو له وجې اولس کله هم په احتجاج لاس پورې کولی شي چې ګټه به صرف اپوزیشن ګوندونو ته رسي. نو عمران خان له دې حالاتو نوټس اخستل پکار دي او د مختلفو شیانو په نرخونو کې د اضافه کولو نه ډډه کولو سره سره ګرانی دې هم کنټرول کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته په سختو ټکو کې پیغام ورکړي چې که څوک احتجاج کوي نو ودی کړي، خو هیڅ چاته به انارو نه ورکوي او نه به په درغلو کې ککړ کسان پرېږدي. ورسپانه لیکي سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د حکومت د پیغام پرته د احتساب عمل دایره غځولو لپاره د خپل کردار ولوبوي او چې چا هم ملک لوټلی دی نو د هغه کسانو په نیولو کې د حکومت مرسته وکړي. ورسپانه لیکي حکومت له هم پکار دي چې احتساب د صرف تر سیاستدانانو او پخوانی حکمرانانو پورې محدود نه ساتي، بلکې بیوروکریټس، ججانو او فوزي جرنیلانو په شمول هر هغه څوک چې کرپشن کې ککړ دي احتساب دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نړیوال رسنیو په برخه کې مونږ دوی لیکنې غوړه کړې دي. امریکایي دی نېشنل انټرست مجله لیکي چې په واشنگټن کې سیاستوالان اوس هم په دې اند دي چې امریکا باید په افغانستان کې اوږدمهاله حضور ولري، خو د دې لګښتونو او په افغانستان کې د ولس کلنۍ جګړې پایلو ته هیڅ پام نه کوي. برطانوي فاینانشل ټایمز بیا لیکلي چې په ایران کې ځوانان او اصلاح غوښتونکي ناهیلي ښکاري او ځینې یې دا هم وایي چې نور به په ټاکنو کې برخه نه اخلي. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
د نېشنل انټرست مجله لیکي تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر میک تھورنبری د افغانستان له سفره واشنگټن ته ستون شو او دا وایي وکړه چې د سولې او روغې بهیر کولای شي چې د هغه هیواد شخړه حل او هلته د امریکا دایمي موجودیت ته لار هواره کړي. تھورنبری ګڼي چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله حضور به هیواد د ترهګرو سازمانونو له خطره وژغوري. د نېشنل انټرست مجله وایي دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي سیاستوال په افغانستان کې د حضور پر موضوع ټینګار کوي. مجله وایي ولس کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې جنګیږي، خو تر اوسه یې هیڅ نتیجه او پای نه ښکاري. مجله ګڼي چې د امریکایي سیاستوالانو دا فکر پر عقل ځکه نه دی ولاړ چې دوی په بیا بیا یو کار کوي او هر ځل د مختلفو پایلو تمه لري. د نېشنل انټرست وایي د تھورنبری دا دلیل چې واشنگټن د په افغانستان کې تر اوږدې مودې پاتې شي د دې عمل زیاتېدونکي لګښت ته هیڅ پام نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې په جګړه کې هر کال 45 اربا ډالره خرڅیږي. تیر کال په امریکا کې د دفاعي او نړیوالو مطالعاتو مرکز یو رپورټ ویلي ول چې له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکا له هیواده بهر د بیلابیلو اقداماتو او عملیاتو لپاره له صندوقه 840 اربا یا میلیارد ډالر لګولي. د نېشنل انټرست مجله زیاتوي د لګښتونو ته په کتو دا اټکل اسانه دی چې په افغانستان کې د امریکا په 10 کلنه جګړه او د دې په دوام به زرګونه میلیارد ډالر ولګي. برطانوي فاینانشل ټایمز په خپل رپورټ کې وایي تیر کال ایرانۍ ځوانانو د خپلو ارمانونو پوره کېدو لپاره ولسمشر حسن روحانی ته کمپین وکړ او په مه میاشت کې یې نوموړی په لوی اکثریت بریالی کړ. دې ځوانانو فکر کاوه چې د یو منځلاري سیاستوال په بریالي کولو به امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پیغام ورکړي چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 زیږیز کال د اټومي تړون او له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وایي دا بل باس دی چې ایرانی ځوانان په سمه دي او که ناسمه، خو د وسني نظام د اصلاح له مقصده نه دي پشا شوي. فاینانشل ټایمز کاږي په ایران کې سختریځي د امریکا نوی مخالفانه برخورد غنیمت او نیکمرغي بولي او ډیری کسانو د اصلاحاتو او ښه راتلونکي هیله پریښې ده. ځنو خو ګواښ کړی دی چې بل ځل به په انتخاباتو کې رایه ونه کاروي. ورځپاڼه زیاتوي که داسې وشي نو سختریځي به د انتخاباتو پر ورځ د کمو خلکو ووټ ورکولو ته سترګې په لار وي او په دې توګه به په 2000 زیږیز کال کې پارلماني او تر هغې وروسته بل کال د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا اروپایي ملګرو او د ناټو غړو پر واشنگټن ژغ کړی دی چې د اټمي وسلو د مخنیوي له هوکړې یا ای ان اف څخه دی نه وځي چې روس ته هم له دې تړونه د وتلو پلمه پلاس ورنسي. روجرز خبري اجانس ځینو اروپایي ډیپلوماټانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ناټو د غړو هیوادونو استازو پرون په برسلز کې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته وویل واشنگټن دی ماسکو د دې تړون پابندۍ ته قانع کړي. احمد تکل نور حال راکوي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه د امریکا د دفاع او بهرنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی ان اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی ان اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حد هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وزي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي، خو که امریکا ترې وزي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این ایف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو 4 کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د آی این ایف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این ایف او لدې تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایلې ولسمشر ترامپ روخانه کړی دی اوګدې خبرې وکړي. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا بحثونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورسو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله د جنرال رازیک دشمنان ویلي چې د جنرال رازیک دشمنان معلوم دي. عبدالعبدالله پرون په کندهار کې د رازیک کورنۍ ته ورغلی وو او تر فاتحې وروسته یې وویل د افغانستان دشمنان د ورانکاریو له لارې د هیواد د وګړو یووالی زیانمنوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازک د برید لوري او د افغانستان دایمي دشمن معلوم او د هغوی نیت روښانه دي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازک د کورنۍ سره د خواخوږۍ په مخ راغلي وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازک حمله د افغانستان د دشمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دي. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دي او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایی مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نسي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو دغه حادثې د څېړلو حق ده، داسې سرسري کار نه ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتېری. معلوم وو چې دده دښمنان څوک پتنځای یې چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا د مسجد ځینې تفسیرې واورېدې چې په دې کې د اصلي دشمن را څخه ورخ نمیش بیا چې په کومه سلسله هغه دشمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایی مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسولیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
ټولنه او سختریزی پونی زخبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د وژنو په اړه پلټنې دوام لري او هر څوک چې مجرم ثابت سي نو پر ضد به یې له قانون سره سم اقدامات کوي. د خبر معصوم سنګزي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید نور حال راکوي.
د تیری چهارشنبه په شپه د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغان ولسمشر په سپارښتنه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د پیښې د څېړلو په موخه د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته راغلی و او له اړوندو مسؤلینو سره له لیدنو کتنو وروسته یې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د ملکي وګړو د وژلو قضیه تر څېړنو لاندې ده. هر هغه څوک چې پکې مجرم ثابت شو د قانون پر رڼا کې به سزا ورکول کیږي.
موږ ځینې کسان سره هغه کړی دي چې لغونه تحقیقات روان دي. هر څوک سوي په 01 کې 02 کې یا مثلا په امنیت کې پولیسو کې څوک چې د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت باندې کار کوي د قانوني جزا باید وویني.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو تحرکات کمرنګي شوي، داعش ځپل شوی او که د هغوی د تحرکاتو بڼه بدله شوي وویل.
یو وسیع استخباراتي او عملیاتي کار په دې باندې وسو چې دغه سطح د تهدیداتو د داعش را ټیټ اسوله او یو تعداد زیات خارجي جنګیالي سر داعش سره کار کوودهونه ول سره د دولت له خوانه او د بین المللي قوتونو د حمایت په نتیجه کې دا فشار راغلی ده. مهمترین رول چې په دې د داعش په ځپلو د هغه کې کېږي هغه د ولس نقش ده.
ښاغلي معصوم ستانکزی په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان امن سره د سیمې امن تړل شوی، په کار ده چې افغانان ژوند او روزګار د پریښودل شي.
د افغانستان خلک یوازې نه شي چې همسایه هیوادونه د منطقې له هیوادونه له دوی نه غواړي چې موږ په قرار پرېږدي چې موږ په خپل وطن کې په آرام ژوند وکړو، له هیچا سره دښمني نه کوو او دا دې هم نه کوي چې افغانان به څوک په زور تسلیم کړي. افغانان په زور چاته نه تسلیمېږي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو په اساس د تیرې چهارشنبه په شپه چې د روداتو ولسوالۍ اړوند شهیدانو مینه کې د ملي امنیت ځواکونو عملیات ترسره کړي وو، د یو ماشوم په ګډون پکې 14 تنه وژل شوي وو او دوه مېرمنې پکې ټپیانې شوې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د اقتصادي ستونزو په اړه یو بل شننه لرو. اسلام آباد له ریاضه د $6,000 له پور سره سره د پیسو لنړیوال صندوق یا ایم ایف څخه هم د قرض اخیستو په لټه کې دی. پاکستاني ډان روسپانې ویلي چې د ایم ایف شرطونه معلوم وي خو د هغه هیواد حکومت لا تر اوسه نه ده روښانه کړی چې سعودي عرب ولې ورته دومره زیات پیسې ورکوي. بشیر ګواش د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د $6,000 د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې اربا د روپۍ قدر سم ساتلو او درې اربا د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښه نه اربا ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده، نو ځکه ژر تر ژره نور پورته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي، خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان اورسپانې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 24مه د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان اورسپانې ویلي چې تېر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوي چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډېرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستی خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له IMF یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغې ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو څخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2012 کال کې د کم عمره مجرمانو د روزن ځای یو مسوده منظور کړی و چې ورسره سم به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره د زندانونو پر ځای روزنیز ځایونه جوړېدل، خو دا کار تر اوسه نه دی سوی. دا چې ولی رابعه اکرم خان ورته کتنه کړې ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره د یو پروګرام د ولسی انصاف او د سولې پروژې ویان امجد وای چې په جوینایل بورسټل انسټیټیوشن اک لا تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی، خو ماشومان د جرمونو نه بچ کول لپاره پکار ده چې حکومت د دغه اک تر لاندې بیل ادارې جوړ کړي.
دوی یو انسټیټیوټ جوړ کړی وو خو هغه د بنو جیل دننه وو او هغه همداسې پروت دی. د بورسټل انسټیټیوټ تصور دا وی چې دا به د جیل نه لري جوړول کیږي او ځانګړي ودانۍ به وي او د دې ځان له ډایرکټریټ هم کېدی شي او یا د پروبیشن دفتر لکه د جیلونو نه بهر هم ساتل کېدی شي. نفسیاتي درملنه کېږي او ذاتی او ټولنیز تربیت هم کېږي. که هغوی د نشو عادی وي نو د هغې هلته علاج کېږي او د دې په نتیجه کې هغوی د ټولنې یو ښه وګړي په حیث راوځي، په ځای د دې چې هغه جیل کې وي او مجرم په توګه راوځي.
د زیاته کړه بورسل انسټیټیوشن کم از کم پېښور بنو هریپور کې جوړول پکار دي. خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې د ماشومانو قیدیانو شمیر شاخوا 250 دی. د یاد ادارې یو غړي احساس الدین په وینا چې قانون جوړېدو پس اوس د صوبو ذمېواري ده چې په دې عمل درآمد وکړي.
دا آئین مطابق اوس موږ ته پکار دی چې صوبایي سطح باندې موږ دې ماشومانو جوینایل په حساب باندې دې انسټیټیوشنو قائم کړو. پهنا خو دې باره کې اویرنس ډېر زیات پکار دی چې متعلقہ خلق چې کم دی باندې پوئږي، هغه خلکو ته که جوډیشری کې دي، هغه پولیس کې دي، کا پریزنس کې دي او کاغذ نور ادارو کې دي، سیول سوسایټی کې دي، دا معلومات ورسوي چې دا ایکټ جے جے سی ایکټ څه خبرې کوي او د دې څه ډیمانډ دی او د دې متعلقہ ادارو نه او متعلقہ سټیک ہولڈرز نه پکې څه ډیمانډ.
خو د خیبر پښتونخوا د ماشومان د حقونو د تحفظ سرکاري کمیشن وای د بورسل انسټیټیوشن د جوړولو لپاره حکومت سره لا بجټ نشته. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد خان په وینا دا معاملې په پام کې ده.
موجود تھی لیکن جیل کی سپریٹ سیکشن سیکشن اور باغی والے سر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایکسکلوسیولی جو ورکر ہے مطلب اگر مشمان ہو داغے والے سر اسپیشل خیال ساتھ.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی فهیم احمد وای چې دې لړکی به د اسمبلی توجه راوړي.
څومره اکس چې دي پرته دي کده مونږ لګیای په دې باندې کمیټیانې جوړو، په دې باندې ګروپس جوړو، په دې باندې باکې ډسکشن کېږي،
د پېښور سوابه او د اسلام آباد پوهنتون د یو اوسنی سیرنیز رپورټ تر مخه چې پاکستان کې یوازې درې بورسل انسټیټیوټ دي چې کراچۍ، بهاولپور او فیصل آباد کې دي، او د بورسل انسټیټیوشن د نشوالي له وجې واړه کېدیان د نورو کېدیانو سره ساتل کېږي چې کوم د ماشومانو په ذهنونو او ژوندونو بد اثر غورځوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته ورجست. پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی و چې دوی به د غریب ولس لپاره په ملکی 50 لک کورونه جوړوي، چې د دغه پروژې لمخي په سواد کې خلکو د کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کړې ده. د نادرا چارواکي وایي چې په هر ورځ په سلګونه کسان دوی لورځي او درخواستونه جمع کوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا د کورونو جوړولو پروژې کې کور ترلاسه کوونکو لپاره د فارم جمع کولو او زینو کې د خیبر پختونخوا صوبې یو ستاسو مرکز سوات هم شامل دی چې پکې دا وخت ولس ویډیا کور ترلاسه کولو فارمونه یعنی ارجنې د 2500 روپو په یوست جمع کوي. زیاتره فارم جمع کوونکو ته د کور ترلاسه کولو طریقه کار په اړه معلومات نشته. د منګوري رنگمالی یو مشره خزر رحمانیه وای چې په دغه امید راغلی يم چې کور راته ویډیا میلاو شي.
دا پانه خلکو داخله ولې چې منګر داخل کوئی خدے رحم خپل کور لا خدے را کی ډیر بخښو زمنګ نشته خپل کورونه.
یو بلتن عثمان غنی وای چې خپل ازمکه مشته خود کور جوړول توان می نشته، باید چې په دغه اسکیم کې راته ویډیا د استوګنې ځای میلاو شي.
موږ هم درغلو چې د سر سورې چې جوړ شي نو خبي او په دې ته باندې کې خیری کې چې دا پروګرام په پاک خکی او روان شي نو ان شاء الله موږ به خپل کور سورې شي نو خبي کې خیری.
فارمونه جمع کون کې ادارې نادرا یو مشر مراد خان وای چې دوی کار په کې صرف دغه ده چې د ارزي ورکون کې پوره پوره معلومات واخلي او پیس جمع کړي او هر چانه پارم جمع کوي دغه ټول معلومات ورسته اسلام آباد ته ورلیږي. د چارواکو تر مخه د وزیر اعظم پاکستان لخوا ولسته د 50 لک د استوګنو کورونه جوړولو کې دغه واضح نه ده چې کورونه به کله تیاروي او د دې کې به د سبو سمره برخوي او په اوربي پړاو کې به څوک کور ترلاسه کولو اهل وي. البته دغه خبره په ډاګه ده چې کور ترلاسه کون کې څخه به د کور قیمت په قسطونو کې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونو د پایشي بوت رسیدلی او مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا و.
د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر د اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر رد د پوز پولیس او نورو ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهریار پردي تیره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د بنو ضلع انتظامیه په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره دفاع یو سلسلو څلوېښتمه منافذه کړې ده چې له مخه یې په بنو کې د ګاډو په تورو شیشو په لارو کوڅو کې بغیر د رجستریشن د اسنادو په ګاډو درولو، په لویه پیمانه د چوونکو موادو په انتقالولو او ذخیره کولو، بغیر د امنیتي ګامونو په ولسي غونډو او هوایي ډزو پابندي لګولې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وای چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 منیټې نه تر 15 می پورې چین ته پدې تکل دی چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره هم ویني. د شمالي وزیرستان د انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غک کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نخلونه دي د خوست په ګلان کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ایوارډ د پاکستان سره تعلق لرونکي فعالې اسما جانګیر ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د 3 جنرال اسمبلی د غونډې مشرف ماریا فرنانډا اسما جانګیر ته د دې جایزې د ورکولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2500 کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لېږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي وو.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واوریدی چې مجید بابر وړاندې کول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پردي سپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبري اعلان سره یوځای تر سبا پورې له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.